یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په پیو استودیو کې مو زه اجمل اند طاهر روشن په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. د زموږ د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خپرونه ده. دا سر موضوع مو په دې خبرونه کې دا ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن سهار تاجکستان ته روان شوی دی. نوموړی به دغلته د کاسا زر پروژې د مشرانو په غونډه کې پر ګډون سربیره د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره یوه درې اړخیزه غونډه ولري. د ایران د ولسمشر حسن روحاني وروستیو څرګندونو چې د افغانستان د اوبو د بندونو په اړه یې کړي په کابل کې نور غبرګونونه هم راپارولي او د مدني ټولنو ځینو بنسټونو اعتراضي غونډې کړي. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فرشته جلال سي تراوري.
د افغانستان جمهور رئیس په تاجکستان کې د یو په یو ورځني سفر کې به د افغانستان او پاکستان پر اړیکو د پاکستانی چارواکو سره خبري وکړي. د هرات د اوبې ولسوالۍ په امنیه قمندانۍ کې نن 14 وسوه چې امنیه قمندان او درې ساتونکي پکې زخمیان شوي دي. او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ همدا اوس د پولنډ له جمهور رئیس سره خبري کوي او وروسته به په یوه خبري غونډه کې راڅرګند شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د کاسا زر پروژې د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره تاجکستان ته ولاړ دی. په دوشنبه ښار کې د کاسا زر پروژې په اړه د تاجکستان، قرغزستان او پاکستان له چارواکو سره خبرې وکړې. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی به په دې سفر کې د پاکستان له صدر اعظم او د تاجکستان له ولسمشر سره په درې اړخیزه غونډه کې هم برخه واخلي. د جمهور رئیس مرستیال نجیب آزاد آزادی رادیو ته وویل چې دوی تمه لري چې د پاکستان له صدر اعظم سره د شاغلی غنی په نننیو خبرو کې به د افغانستان او پاکستان پر اړیکو مثبت اغیز وسی. په دې ارتباط وروسته په خبرونه کې په نورو جزئیاتو باندې هم خبرېدلای سي. د لغمان د امیر روغتیا رئیس په وسلواله حمله کې زخمی شوی دی. د لغمان ولایت ویاند سرحدي ځواک په خبر پاڼه کې ویلي چې پرو ډاکټر عبداللطیف قیومی نن سهار 9 بجې پر موټر سایکل سپرونه څرګندو وسلوالو د امیر روغتیا وزارت د روغتون په مخ کې ډزې وکړې. د ځواک په وینا نوموړی په دې پیښه کې زخمی شوی چې د درملنې لپاره ننګرهار ته لېږدول شوی دی. د لغمان د والی ویاند زیاته کړه چې حمله کوونکي تښتېدلي او پولیس پیش پړه چرنی کوي. په ورته خبر کې د هرات د اوبې ولسوالۍ په امنیه قمندانۍ کې نن 14 وسوه چې امنیه قمندان او درې ساتونکي پکې زخمیان شوي دي. د ازادي راډیو خبریال له هرات وایي چې په دې 14 کې د اوبې ولسوالۍ د امنیه قمندان یو ساتونکي هم مړ شوی دی. په دې اړه نور جزئیات نشته. وسلوالو طالبانو د دغو دوو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. په کندوز کې امنیتي چارواکو نن وویل چې د ښار او علي آباد ولسوالۍ سړک ته جګړې له امله بند دی. په کندوز کې امنیتي چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو له دوو ورځو راهیسې له وسلوالو طالبانو سره په دې سیمه کې جګړه پیل کړې ده او له دوو ورځو راهیسې د دې هڅه کوي چې پر دغه لار باندې د خلکو تګ راتګ بند شي. په کندوز کې امنیتي چارواکو خلکو ته ډاډ ورکړی چې ډېر ژر به دغه سړک بیرته پرانیستل شي. تاسیل ازادي رادیو خبرونه اوري. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په دوهم اروپایي سفر باندې وتلی او په پولند کې دی. بیګا پولند ته ورسید. دا اوس د پولند د جمهور رئیس سره دی په غونډه کې ګډون لري او وروسته به خبریالانو ته راڅرګند سي او پولند ته د خپل سفر په اړه به خبرې وکړي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس له پولند د جرمني په لور روانېدو مخکې د پولند خلکو ته تلویزیونی وینا هم وکړي. ډونالډ ټرمپ سبا د جرمني په هامبورګ ښار کې د نړۍ د شلو سترو اقتصادي قدرتونو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر ټرمپ سبا د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره هم وګوري. د امریکا د بارنوی چار وزیر ریکس ټیلرسن وایي متحدي ایالات دې ته تیار دي چې د پوځي مسایلو په ګډون د سوریې په اړه له روسیې سره همکاري وکړي. دغه دروغ جوړې نوې نیت روانه اونۍ د امریکا او روسیې د ولسمشرانو تر کتنې مخکې څرګند شوی دی. ټیلرسن پرون وویل چې متحدي ایالات تیار دي چې له روسیې سره په همکاري په سوریه کې د الوتنې د ممنوع سیمو او پر اوربند د ګډې څارنې د یو میکانیزم د رامنځته کولو لپاره وړاندیزونه واوري.
I think the important aspect of this is that
دا وای زما په فکر د مسلې مهم اړخ دا دی چې لدې ځای موږ هغه هڅې پیل کړي چې په ترڅ کې په خپلو کې او هم له روسیې سره د پوځونو ترمنځ او هم په ډیپلوماتیکه کچه د باور اعاده کول پیلوو. زما په باور دا هغه هڅه ده چې هم زموږ د دواړو ګډې ګټې او هم په پراخه کچه د نړیوالې ټولنې ګټې تامینولای سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د متحدو ایالاتو او روسیې همکاري به په سوریه کې د ثبات لپاره لاره هواره کړي. او د امریکا متحده ایالات وایي چې د شمالي کوریا د لومړنۍ قاروهونکي توغندي د ازموینې له امله د دې هېواد په وړاندې د نورو بندیزونو د لګولو لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ډېر ژر د نوي پریکړه لیک مسویده وړاندې کوي. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحدو ایالاتو استازي نیکی هیلی پرون کړې ده.
دوستانو خبرونه مو له ازادۍ رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. افغان ولسمشر اشرف غنی نن سهار په تاجکستان کې د کاسا زر پروژې د پرانیستي په غونډه کې د ګډون لپاره د هیواد ته رسیدلې ده. د بدغلط د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او تاجک ولسمشر امام علي رحمان سره مو ګوري.
تاسو د نشنن فنکشن د جمهور د کاسا زر د پروژې پرانیستي د ګډون لپاره
دا د ولسمشر د ویان نجیب الله آزاد څرګندونی دی. دا د څرګندونی به په یو ریپورت کې واورو. او همدارنګ به دا هم واوري چې په افغانستان کې د اوبو د بندونو په اړه د ایران د ولسمشر حسن روحاني وروستوی څرګندونو په افغانستان کې نور عکس العملونه راپارولي. په ځانګړې توګه د افغانستان د مدني ټولنې ځینې بنسټونه یې په غوسه کړي دي. دا په مبري چې کونړ کې چارواکي وایي پاکستاني ځواکونو په تیرو درې ورځو کې پر دګام او سرکانو ولسوالۍ یو وار بیا لسګونه توپونه ویشتلي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ نن په وارسا کې دی او دغلته د مرکزی او ختیځي اروپا له یو شمېر مشرانو او د پولند له چارواکو سره ګوري. چین په نړۍ کې لومړنی ځنګلي ښار جوړوي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه مو لرو. یو کلی زر غږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مه باسئ. تاسو موږ غږ له ساتي راډیو ناوړی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کاسا زر پروژې د مشرانو په دویمه غونډه کې د ګډون لپاره تاجکستان ته تللی. ولسمشر به پر دغې غونډې سربیره د افغانستان، تاجکستان، پاکستان په درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون وکړي. په دې غونډه کې به په کومو موضوعاتو خبرې وشي؟ یوه دا موضوع او بله د افغانستان د اوبو په اړه. د افغانستان د بل ګاونډي هیواد ایران د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په تړاو افغانستان کې تازه غبرګونونو په اړه زموږ همکار اجمل تورمان را سره د کابل له سټډیو نه ملګری دی. تورمان صاحب، اول خو خبرونې ته ستړی مشي. لومړی که د افغانستان، تاجکستان او پاکستان په درې اړخیزه غونډه کې د افغان حکومت د خبرو د موضوع په اړه راته ووایي.
بله یان صاحب، لومړی تاسو او د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو وویل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کاسازر پروژې د مشرانو په دوهمه غونډه کې د ګډون په هدف نن په رسمي سفر تاجکستان ته تللی. جمهوریت ریاست ویلي چې په دغه سفر کې به د غیر لدې چې په دغه غونډه کې ګډون وکړي، د تاجکستان، پاکستان او افغانستان درې اړخیزه غونډه کې ومه خبرې وکړي. دوی د چې افغان ولسمشر په دغه د اړخیزه غونډه کې پر کومو موضوعاتو خبرې وکړي؟ شیبه مخکې مو په دې اړه د افغان ولسمشر ویان رسیال نجیب الله آزاد وپوښ، نوموړي په دې اړه راته وویل.
پاکستان در مورد تامین امنیت زمن همکاری های اینا تا اینا طالبان رو وادار کنن، طالبان رو مجبور کنند تا با حکومت افغانستان به میز صلح بشینند.
انسب خغلی آزاد د غشان ویل چې په دغه درې اړخیزه غونډه کې به د غشان د افغانستان او سیمې د امنیت لپاره پر امنیتي همکاریو د کابل په پروسې او د غشان په ترانزیتی اقتصادي او سوداګریزو همکاریو هم خبرې وشي. بله انسب
ډیر زیاته مننه تورمان صاحب. مخکې له دینه چې په دې اړه نور موضوعاتو ته ورشو، یو بل پوښتنه چې د افغانستان د بل ګاونډي هیواد ایران د ولسمشر د خبرو په اړه چې د افغانستان د اوبو د بندونو په اړه یې کړی دي، په کابل کې په مجموع کې په افغانستان کې تازه خبرګون نه څه دي؟
بله ان صاحب، دغه موضوع خبرګونونه نن هم درلودل. یو شمیر ځوانو مدني فعالانو دوی په بیلابیل غونډو کې د ولسمشر حسن روحاني خبرې چې د افغانستان د اوبو د بندونو په اړه کړې دي دای نن وغندلې. دغه شان یو شمیر حقوقي کارپوهانو او مدني فعالانو هم ازادي رادیو سره په خبرو کې چې په روسته خبری سرویسونو کې په دې اړه ځانګړي راپورونه موږ لرو، دوی هم ورته څرګندونې درلودلې او دای ویل چې افغان حکومت باید خپل د اعتراض غږ په دې اړه پورته کړي، ځکه دوی دا د افغانستان په چارو کې ښکارا لاسوهنه وګڼله. موږ بیا همدغه موضوع د افغانستان له جمهوری ریاست سره شریک کړه چې دوی په دې اړه څه وایي، چې دغه کارپوهان وایي چې دوی باید خپل اعتراض غږ پورته کړي. بیا هم ښاغلی آزاد په دې اړه راته وویل
په چیرې په نورو موضوع ته دې اړه باندې څه وایله، او یا موږ څنور وایو چې د افغانستان په مسایلو کې لاسوهنه کوي، نو افغان حکومت به هیڅکله غلی پاتې نه شي.
دغه شان د ولسمشر حسن روحاني روسي څرګندونو په سوشل میډیا کې، په فیسبوک، ټویټر او دغه هم د افغانانو د بیلابیلو کړیو عکس العملونه راپارول دي. بله انس
ډیر زیاته مننه کوو. اجمل تورمان و چې له کابل یې په دوو موضوعاتو حال راکوه. لومړی دا چې ولسمشر اشرف غني د کاسا زر پروژې د مشرانو په دویمه غونډه کې د ګډون لپاره تاجکستان ته تللی، او دغلته د تاجکستان له چارواکو سربیره د پاکستان سره په یو ادري اړخیزه غونډه کې چې تاجکستان به هم پکې برخه ولري برخه اخلي، او همدارنګ د حسن روحاني چې د ایران ولسمشر دی څرګندونو په افغانستان کې نور عکس العملونه راپارول دي. نو مولي د افغانستان د اوبو د ځینو بندونو په اړه ویلي و چې په افغانستان کې د کمال خان، کجکی او ځینو نورو بندونو د جوړېدو په اړه بے تفاوت نه شي پاتې کېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طبیعي زیرمو یو شمیر پوهان وایي که هم افغان حکومت په وس کې د خپل اوبو د مهارېدو توان نه لري، خو له ګاونډیو هیوادونو سره په تفاهم باید خپل اوبه مهار کړي. د دې کارپوهانو له ډلې قدرت الله ځواک ازادۍ رډیو ته ویل چې افغان حکومت باید د اوبو د مهارولو په برخه کې د ایران اندېښنې هم په پام کې ونیسي. حدیث پردیس له خغلي ځواک سره مرکه کړې او په سر کې دا پوښتنه چې افغانستان اوس د توان لري چې له تخنیکي پلوه خپل اوبه را مهار کړي، دا پوښتنه ترې کړې. خغلي ځواک په ځواب کې وایي
که چیرې موږ غواړو چې په دغو مقدار اوبو باندې تغییرات راولو، هر مبنا او هر دلیل چې لري دغه بیرته یوې معاهدې ته ضرورت لري. که چیرې په ایران باندې اوبه کموو او یا همدارنګه ایران باندې اوبه ورزیاتوو، ځکه چې په ایران باندې د اوبو ورزیاتول ځینې تخریبونه هم اوبه لري چې هغه ایران احتمالا مثلا دغه په وړاندې احتجاج وکړي په نړیواله کچه باندې ستونزه جوړوي. کومله توان څخه هدف دایي چې آیا د افغانستان دولت دا توان لري په نظامي لحاظ باندې، په اقتصادي لحاظ باندې، سیاسي لحاظ باندې؟ نو پرته له کومه شکه چې افغانستان سیمه کې یو له متضررو هیوادونو نه ده، او په اقتصادي لحاظ باندې مخصوصا په نظامي او سیاسي لحاظ باندې، موږ له تر اوسه پورې د دې وړتیا نه لرو چې د ایران غوندې یو پرمختللي او پیاوړي هیواد په وړاندې د خپلو اوبو د مهارولو او د مدیریت لپاره داسې اقدامات وکړو چې هغه د ایران غوندې هیواد په تاوان.
بله زوکس پختنه میدا کوله چې تاسو بم په جریان کې استئ چې د ایران د ولسمشر حسن روحاني لڅرګندونو ورسته افغان حکومت وی چې دوی به خپل یوب مهار کړي. اساسي پښتنه دلته رامنځته کیږي چې تاسو ویل چې له نظامی اړخه او په سیاسي برخه کې هم یعنی دا به سونزمنه وي چې افغانستان دی وکړي شي خپل یوب مهار کړي. اوس د روحانی له سرګندونو وروسته افغان حکومت ته څه کول پکار دي؟ په څه شکل باندې باید خپل اعتراض پورته کړي او په کم ترتیب مخته لاړ شي؟
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه تړون چې د ایران او د افغانستان ترمنځ شوی ده، که چیرې د دغه تړون په موادو کې تغییر راځي، نو دا باید افغانستان نړیواله کچه باندې په حقوقي لحاظ باندې داسې یو دلایل ولري چې اوسې کولای. مثلا موږ چې کله د اوله خبره دا ده چې موږ کله د اوبو د مهار خبره کوو، دا په دې معنی ده چې موږ په ایران باندې بیخي اوبه وچوو. زه په دې باور یم چې اشرف غني زموږ ولسمشر به د هلمند د اوبو په اړه داسې اقدامات ونه کړي چې د لس اتن لپاره دې د ایران هیواد سره سیاسي او نظامی او حتی په اقتصادي کړکیچ باندې ځان اخته.
دا سیاسي او بخښي د طبي زیرمو یو کارپو قدرت الله زواکو چې د ایران او افغانستان ترمنځ د اوبو په ورستیو ناندروي نظر څرګندو. اوس هم وخت په افغانستان کې 12:15 شوې. څو اقتصادي خبرونه ته پام وکړئ.
السلام علیکم. په مکرې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د افغانستان د ولسمشری مانی وای چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی تاجکستان ته له دواړو گاونډي هیوادونو پاکستان او تاجکستان سره په اقتصادي او سوداګریزو مسایلو هم خبرې کوي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب الله آزاد ازادي لري دوی چې شغل غنی به د کاسا زر پروژې اړوند ناسته کې د افغانستان د پله په حیث پر رول ټینګار وکړي. د کاسازر پروژې په اړوند غونډه کې به نن د افغانستان د ولسمشر سربیره د تاجکستان او قرغیزستان ولسمشان او د پاکستان صدر اعظم هم برخه واخلي. د یادونې وړ ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن تاجکستان ته ورسید. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونو وزارت وایي د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې لغړی توپ څخه د هر اړخیزې استفادې لپاره 15 کلن ستراتیژي چمتو کړې ده. دغه وزارت ویان مسافر خوخندی نن ازادي راډیو ویل چې په ترتیب شوې ستراتیژي کې د صادراتو د ودې، د ترانزیت په برخه کې د ستونزو هواري او د دوامدار اقتصادي ودې لپاره پلانونه په پام کې نیول شوی دي.
دا ستراتیژي اصلي مو قدر چې مونږ په دې 15 کلن څنګه کولای شو چې خپل صادرات او وده ورته خپل صنعت او وده ورکو، او څنګه کولای شو چې ډیر پانګونه افغانستان لپاره جذب کړو. دا ستراتیژي د افغانستان لپاره، د افغانستان د اقتصاد او صنعت لپاره، د واده لپاره ډیر مهمه او اغیزمن ده.
افغانستان تیر کال د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړی توپ ترلاسه کړ چې له مخې یې اوس کولی شي د نړۍ له 168 هیوادونو سره سوداګریزه راکړه ورکړه ترسره کړي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجي قزاقي وړه 2240 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بوره 1140 افغانۍ، یو درې نیمه بوجي ورجه 1800 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1160 افغانۍ. د دې ترڅنګ به په کابل کې یو لیټر پټرول په 1540 او یو لیټر ډیزل به په 340 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ، یو 15 پوله، یو یورو 8 افغانۍ، او لس پوله یو پاوند 8 افغانۍ، او شپېته پوله زر ایراني تومان 10 افغانۍ، او 8 پوله او زر پاکستانی کلر 1440 افغانۍ. د خبرونو پای
دوستانو، تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړی وړاندې په خبرونه کې ستاسو څو پیغامونه راخلو. د کونړ د چارواکو لاغه څرګندونه مو هم خبرو چې وای د سرکانو په ولسوالۍ او همدارنګه په ځینو نورو سرحدي سیمو د پاکستاني ځواکونو د توپونو ډزو یو وار بیا زور اخیستې ده. چین په نړۍ کې د لومړي ځل لپاره یو داسې ځنګلي خار جوړی چې پکې به د چاپیریال پلوا هوا پاکه او د صحی پلوا ګټورې. همدارنګ یو کلی او زرغه ګونه ډراما هم لرو، خو تر دې هر څه مخکې یو نړیوال ریپورت تراسو. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن په پولند کې خلکو ته ټلویزیونی وینا وکړي. ولسمشر ټرمپ اروپا ته د خپل دویم رسمي سفر په ترڅ کې تیر شپه د پولند پلازمینی وارسا ته ورسید. د موضوع فریبا ظاهر راخستې ده. هم دا اوس را سره په سټوډیو کې دا براته وایي چې ولسمشر ټرمپ تر اوسه پورې فریبا جانې له چا سره لیدلې دي او پر کومو مسلو باندې خبرې شوي؟
بلې، انسب ټاکل شوی دی چې د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالد ټرمپ نن پر ځایي وخت د سهار 9:30 د پولند له ولسمشر اندري دو سره وګوري او پر شاوخوا لس بجې یو ګډ خبری کانفرنس ولري چې دا به وروسته معلومه سي چې پر کوم مسایلو دوی بحث کوي. تر هغه وروسته په پام کې لري چې په وارسا کې په هغه سرمشیزه کې چې د پولنډ او کروشیا یو ګډه پروژه ده ګډون وکړي. دا پروژه چې د درې سمندرونو نوښت نومیږي په 2018 کال کې پیل سوه او هدف یې د هغو هیوادونو ترمنځ چې د ادریاتیک، بالتیک، سمندر او تورې بحیرې پر څنډو پراته دي سوداګریزې، بنسټیزې او د تیلو او هم په سیاسي چارو کې ګډې همکاري پیاوړي سي. په دې پروژه یا نوښت کې هنګري، چک جمهوریت، سلواکیا، رومانیا، بلغاریا، لیتوانیا، استونیا، لاتویا، سلوانیا او اتریش هم شامل دي. سپینې ماڼۍ ویلي چې ولسمشر ټرمپ په دې سرمشیزه کې د هیوادونو مشران چې د تیلو له اړخه پر روسیې د اتکاله کبله اندېښنه لري وهڅوي چې د امریکا د طبیعي ګازونو د نوي موجودو منابعو څخه ګټه واخلي. له تر اوسه هم د پولنډ مشران د اروپا د نورو هیوادونو په څیر لیواله دي چې د ناټو په وړاندې د امریکا متحده ایالاتو د ژمنو په اړه نور څه واوري. د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت سلاحکار مک ماستر تیره اونۍ خبریالانو ته ویلي وو چې ولسمشر ټرمپ د وارسا سفر په ترڅ کې له خپلو اروپایي متحدینو سره د امریکا ژمنې بیا تازه کړې. ټاکل شوی چې د تر دغې وینا وروسته ښاغلی ټرمپ له پولنډ څخه د جرمني هامبورګ ښار ته ولاړ سي چیرې چې په پام کې لري د جی شل هیوادونو په سرمشیزه کې ګډون وکړي او د ټاکل شوی هلته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د جی شل غونډې په څنډو کې وګوري.
د روسیې د ولسمشر سره د ډونالډ ټرمپ د لیدو خبره راغله. دغه دوه هیوادونه د سوریې په چارو کې اختلافات لري. ایا داسې ویل شوي چې دغه دوه مشران به د سوریې په برخه کې څه تفاهم ته ورسیږي که څنګه؟
بله، د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وړاندې ویلي وو چې هیواد یې چمتو دی په سوریه کې د روسیې سره همکاري وکړي چې په دې کې پوځي مسایل هم شامل دي. ټیلرسن ویلي وو دا خبرې به د روسیې او امریکا د مشرانو ترمنځ د خبرو په لړ کې یاد سي. ټیلرسن د چهارشنبه په ورځ ویلي چې امریکا له روسیې سره په تفاهم کې په سوریه کې د خوندي سیمې یا زون د رامنځته کېدو په برخه کې او هم د داسې ګډ میکانیزم پر رامنځته کېدو موافقه ده چې په سوریه کې وربند وڅاري څو مستحقو خلکو ته په سوریه کې د بشري مرستو رسول ډاډمن سي. ټیلرسن وایي چې د امریکا او روسیې همکاري به په سوریه کې ثبات رامنځته کړي.
ډیره زیاته مننه دوستانو فریبا ظاهر و چې اروپا ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوهم رسمي سفر حال راکونه مولده محل په وارسا کې دي او ټاکل شوی چې نن ناوخته به د جرمني هامبورګ ته روان شي چیرې چې به هغه د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې برخه واخلي او د دې غونډې ترڅنګ به د روسیې له ولسمشر سره وګوري.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو تاسو زموږ غرمنۍ د پی یو سټوډیو خبرونه چې د آزادی رادیو خبری خبرونه ده اوري. د کونړ حکومتي چارواکي وایي پاکستاني یوزواکونو په تیرو درې ورځو کې په سرکڼو او دانګام ولسوالیو د توپونو په لسګونو مرمۍ وشتې دي چې له امله ډیر خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. همدارنګه دا هم ویل شوي چې په یو کور کې د دې توپونو د لګېدو له کبله دوه ماشومان هم ټپیان شوي دي. روحلان وري له کونړه تفصیل راکوي.
د کونړ والی وحید الله کلمزی ازادي رادیو ته ویل کڅ هم چې د روزي په اخیری ورځو کې د کونړ پرخاوره د پاکستانی ځواکونو توپچی بریدونکو کې کامیاب راغلی وو خو د اختر څخه ورسته بیا شدت موندلې ده.
متاسفانه چې د اختر څخه ورسته په لسګونه مرمۍ د کونړ د ولایت په سرکانو ولسوالۍ او دانګام ولسوالۍ په مختلفو سیمو باندې کې ثابت کړای دی چې په نتیجه کې سرکانو پولیس وره کې دوه ماشومان زخمیان شوی دي.
خاغلی کلمزی ویل سرکانو خاص کونړ دانګام او د ډیورن په کرخه له نورو پرتو ولسوالیو یو شمیر کورنۍ هم د دغه توپچی بریدونو لامل د خپل کورونو پر خودو ته اړ شوی چې زنو سره د دوی لخوا داړینو موادو مرستي شوی خو د سرپناه د نشټوالي په وجه ستونزو سره مخ دي. والی وای په کونړ کې پراته افغان ځواکونه پاکستانی ځواکونو ته متقابل جواب ورکولو ته چمتو دي خو د مرکزی حکومت امر ته منتظر دي.
دغه د پاکستان د حکومت د پاکستان د نظامیانو او سرغړونه ده او د افغانستان په خاوره باندې یو تجاوز او تیری دی. دغه موضوع مو د مرکزی حکومت سره شریکه کړې ده. کونړ ولایت کې میشت امنیتي او دفاعي ځواکونه دې ته آماده دي چې بل مقابل عمل وکړي. ولې انتظار د افغانستان د مرکزی حکومت د هدایت
خلک وای په کونړ د پاکستانی ځواکونو لخوا له تیر وو کالو د توپونو ډزې کیږي چې تر اوسه په لزګونو کسانو ته مرګ جوړ لاړولي او بشمیره کورنۍ د خپل کورونو پرې خودو ته اړ کړی دي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورید. آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:00 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. اوس په هم راشو یو بل رپورټ ته. واغه د افغانستان د ولسی جرګې د څرګندونو یو رپورټ دی. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي په دولتي ادارو کې د سی بی آر یا په دولتي ادارو کې د غوره کسانو د ګمارلو پروسه شفافه نه ده. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ویل دولت هڅه کوي چې د دولتي ادارو په تشو بستونو د خپل خوخي کسان وګماري. په دې اړه په مکې د خان محمد سند راستولې رپورټ.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې په دولتي ادارو کې د سی بی آر یا په دغو ادارو کې د غوره کسانو د ګمارلو او د حکومتي کارکوونکو د ظرفیتونو د لوړولو پروسه په شفافه توګه نه ترسره کیږي. دوی د چهارشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل داسې شواهد او اسناد شته چې ځینې لوړپوړي حکومتي چارواکي، وزیران او ځینې بهرنۍ مؤسسې په دغه پروسه کې د خپلو شخصي ګټو په خاطر لاسوهنه کوي. دوی وویل په یاده پروسه کې د غیر قانوني لاسوهنو له امله د ګڼ شمېر وړو کسانو حقونه تر پښو لاندې کیږي. د جرګې لومړی مرستیال همایون همایون چې په دې ورځې د جرګې مشري کوله د موضوع په اړه د جرګې د ځینو غړو لباسونو او انتقادونو وروسته وویل
تر څو چې محترم وزیر صاحب اسیایي بانک او له جمهور رئیس پورې تړلي کسان ټلیفون ونه کړي د سی بی آر په پروسه کې څوک نشي بلل کېدلی. دوی په دې توګه غواړي چې راتلونکي انتخابات د همدغو کسانو په ذریعه ترسره او بریالي شي.
د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې د سی بی آر یا په دولتي ادارو کې د وړو کسانو د ګمارلو او د دولتي کارکوونکو د ظرفیتونو د لوړولو پروسه 3 کاله مخکې په دولتي ادارو کې پیل شوه چې اوسمهال شاوخوا په 40 وزارتونو او نورو دولتي ادارو کې د پلي کېدو په حال کې ده. د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسیون مسؤلین وایي چې تر اوسه د دغې پروسې له لارې په دولتي ادارو کې ګڼ شمېر وړ کسان په بېلابېلو پوستونو ګمارل شوي او د ګڼو پخوانیو دولتي کارکوونکو ظرفیتونه لوړ شوي دي. افغان کارپوه او د سولې لپاره د روزنیز او څېړنیز بنسټ رئیس صلاح الدین درویش په دولتي ادارو کې د سی بی آر د پروسې له لارې د وړو کسانو ګمارل ګټور ګڼي خو په دې پروسه کې پر دقت او شفافیت ټینګار کوي. په ورته وخت کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسیون د سی بی آر د پروسې مسؤول حشمت الله هاشمي په یاده پروسه کې د شفافیت نشتوالی ردوي وایي چې دغه پروسه له قانون سره سمه پر مخ ځي.
په دې کې هیڅ موسسه لاس نه لري چې زور پرې راوړي. سی بی آر پخوا د مالیه وزارت او د اداري اصلاحاتو د کمیسیون لخوا اداره کېدله. یو لړ ستونزې پکې وې خو په وروستیو 2 میاشتو کې د جمهور رئیس د حکم سره سم دواړه ادارې زموږ د کمیسیون تر ادارې لاندې کار کوي.
ستاسو له پیغامونو
بلدی سلام علیکم نعمت الله انجوالی ما در وزگان ولایت سخه تست پغاب جرده ما اومد اشرفانی و در رول مقامات خدا خواهش دیش پا پانستان کی عدارت تامین کی در توش پا پانستان کی عدارت تامین نسی تسل احتمال ایت وقت نکی پا پانستان کی ظلمون کیجی نروای کیجی.
بلی سلام علیکم در زابل ولایت خاک افغان دول سوالی تخنی عدی کانی ولی ده دموږ دا خواهش ده چې په دروازه کې باید جنګونه او دا شان ته د پای ټکل کېښودل شي. دموږ له ټولو مسلمانانو وروڼو څخه دا خواهش ده چې په دې روزه کې دغسې کارو لاس واخلي.
السلام علیکم ازادۍ رادیو اوریدونکو کارکوونکو ته ټولو ته سلام کوم. پسله سلام ټولو افغانانو ته. زه غوښتنه افغانانو نه غوښتنه لرم چې ټول افغانان متحق او یو موټی شي. ټول اردو موږ باتور پوځونه په خطونو کې جنگيږي او زه غواړم که تاسو اختا ایماندار او طالبان یاسي مسلمانان یاسي د خپل وطن په دفاع کې وجنګيږي کنه د پنجاب په غلامانو باندې مو جنگيږي.
السلام علیکم. موږ غواړو چې په افغانستان کې سولې او یو ثبات راشي. الله دې زموږ ټول افغانان سره یو کې. خدای دې موږ د پردیو د جنگو او دغه بیا بختي ستوته چې الله تعالی دې په افغانستان کې سول راوړي نو سول غواړو موږ د سولې خواهش لرو.
اوس به د اسمت ساروان نه د چین لخوا د یو داسې خار جوړولو په اړه واورو چې ویل کیږي د نړۍ لومړنی ځنګلي خار به وي.
چین چې ښارونه د هوا د خرابوالي له کبله په نړۍ کې زیات مشهور دي او ډېر انتقادونه ور باندې کیږي چې چاپیریال ته زیاته پاملرنه نه کوي، په نړۍ کې د لومړنی ځنګلي ښار په جوړولو پیل کړی دی. دا ښار چې د هوا له ککړتیا سره د مبارزې لپاره پلان شوی د ګوانګجو ایالت په لیوجو ښار کې جوړی شي. دا ښار چې د ځنګلونو په منځ کې کار پیل شوی د یوې ایټالیایی کمپنۍ له لوري طراحي شوی دی. استفانو بویری ارکیتی شرکت د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې شنې سیمې او له چاپیریالي ککړتیا او پاک ښارګي ډیزاین کړی دی. د چین په ګوانجو ایالت کې جوړیدونکو ښار به د ډیر زره تنو د اوسېدو لپاره وي. په دغه ښار کې به شاوخوا 1,000,000 راز بوټي او 40,000 ونې کې خودل شي چې کاربون ډای اکساید او د هوا نور ککړونکي مواد جذب کړي.
دوستانو دولستې مې بجې شوې وس هم یو اربیا پامو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له فرشتي جلال زینې اورو.
د افغانستان جمهور رئیس د وی ورځ لپاره په تاجکستان کې د هغه بنن د تاجکستان له ولسمشر او د پاکستان ستر اعظم سره په درېخه غونډه کې پر سیمه ایز امنیت او د افغانستان او پاکستان پر اړیکو خبرې وکړې. د ارګ خبر پانه وايي شغل غنی به د کاسا زر پونوم ال قرغیزستان تر پاکستان د برښنا د لیږدولو په پروژه باندې هم خبرې وکړې چې پر اساس به افغانستان ته 300 میگاواټ برق ورکړسي. د ارګ خبر پانه وايي جمهور رئیس غنی به د تاجکستان له اقتصادي چارواکو سره هم خبرې وکړي. په د هرات د اوبې ولسوالۍ په امنیت قمندانۍ کې نن 14 سوي چې امنیت قمندان او درې ساتونکي په کې زخمیان شوي دي. د ازادي راډیو خبريال وايي په دې 14 کې د امنیت قمندان یو ساتونکي وژل شوی دی. د لغمان د امیر روغتیا رئیس په وسلواله حمله کې زخمی شوی. د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک نن ویلي چې پر ډاکټر عبداللطیف قیومی نن سهار 2 بجې پر موټر سایکل سپرو نڅرګند وسلواله د امیر روغتیا ریاست روغتون په مخ کې جز کړی دی. په کندوز کې امنیت چارواکو نن ویل چې د شار او علي آباد ولسوالۍ سرک د جګړې له امله تړلی دی. په کندوز کې د امنیتي چارواکو په وینا پر دغه سیمه باندې له 2 ورځو راهیسې جنگ روان دی، خو چارواکو خلکو ته ډاډ ورکړی چې ډېر ژر به دغه لاره ورته پرانیستل سي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ بیګا پولند ته ورسید. د نن په پولند کې دی او د خبرات له جمهور رئیس سره خبري روانې دي. رپورټونه وایي چې په 2 دقیقو کې به په یو خبري غونډه کې راڅرګندسي. ډونالډ ترامپ له پولند د جرمني ته ځي او سبب البته د شلو سترو اقتصادي قدرتونو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي او همدارس به د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره وګوري. او د سوریې په شمالي ښار افرین کې په لسکونو زره کسانو د هوغندښنو لامل چې وای ترکیه به پر دې د کوردانو تر کنټرول لاندې سیمه حمله پیل کړي. مظاهره کړې ده. مظاهره کوونکي د ښار واټونو ته چې د سوریې د کوردانو د خلکو د ساتنې د ډلو پر بیرغونو پوښل سوي او په ترکیه کې د زندانی د کوردستان د کارګران د ګوند پی کی کې د مشر عبدالله او چلان عکسونه لیږدول راوتلی وو.
دوستانو تاسو د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونی پی یو سټډیو ته غواکې په همدې ځای د دې خبرونی د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. عموما د محل موږ یو کلی زرغګونه ډرامه خبرو، نو په مو کې یو کلی زرغګونو ډرامې ته ورپسې یوسف خان زدران د کابل په سټډیو کې د ډرامې پر موضوع له میلمه او تاسو سره بحث لري.
یو کلی زر غاگونه
د یو کلی زر غاگونه رامي خو غوړیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د یو کلی زر غاگونه په ډراما کې مو واوریدل چې د ترور بیبي دوی لکور نه غلا شوی وا او پولیسه مرسلې چړنه ته ورغلې وا. اوس به واورو چې زر لخته له جمیل او هاجرې سره د څه شي په باره کې خبرې کوي.
Yeah.
جميله لدې چای نه خو یو پیاله را تواچوه، سخت ستړیم.
لا په کلینیک کې مقرره شوې نه ده، په ما امرونه کوي.
نه نه، خدای دې نه کوي چې امر در باندې وکم. ته خو مندي زړګي ساري او زما او ستا ترمنځ دا خبرې نشته. ته په ما حق لرې او زه په تا.
ښه نو، چې داسې خوږې خبرې راته کوي نو بیا د یوې پیالې په ځای سلامت چاینک در هړوم. دا دې هم پیاله.
زر لختي لورې ستړي ماشې، ته څه وخت راغلې؟ ما خو هېڅ ونه لیدې. جنتي شې ترورې، تا یې ښه ویده کوله. زه غلی راغلم، ما ویل چې ویښه نه شي ځکه دې ما ته نه دی پام شوی.
مور جانې، اوس نو زر لخته څوک نه ویني، ته دولت ماموره ده. ماموره
وی نه جمیله، تر اوسه هېڅ لا معلومه نه ده چې زه به
وی. دا څه وایې؟ ته یې په کلینیک مقرره نه کړې؟ ما خو د خیر محمد نګور ته وویل چې نګور مې په کلینیک کې ماموره شوه.
جار دې شم زما خوږې ساده ترورې، ما خو یې له امتحان ورکو. لا معلومه نه ده چې زه به کامیابه یم او که نه، نو دا خبر د ګاونډي ته ولیکوله.
ښه خیر دی. دا وایي چې امتحان دې څنګه تیر شو؟
ډېر ښه وو، سوالونه مې ورته ځواب کړل. نور قسمت او چارې.
خو ما ته مې دا زړه وایي چې ته به کامیابه نه شې.
ولې؟ زه دومره ټمبله یم؟ ها
ډېره نه، خو لږه ټمبله یې.
ښه خیر دی، که کامیابه نه شوم هماغه د قابلګۍ وظیفه به واخلم.
زرو، زه ټوکې کوم، ته نامې خدای دې وي خطه کړی. خو خبره دا ده چې زموږ په کلي ولس کې ښځو ته کار او څوکۍ څوک نه ورکوي.
داسې مه وایه جمیله زویه، زه شپه ورځ ورته دعا کوم چې خدای کار جوړ کړي.
ژوندی اوسې ترورې. خو جمیلم بده خبره نه کوي، له ما سره څو سړیو امتحان ورکو، ښایي له هغوی نه یو تن ونیسي.
ته خفه کیږه مه، خو زموږ په خلکو کې دا بې انصافي شته. اول حق سړیو ته ورکوي، کله یې کوي او که نه.
ته ښه وایې جمیله، هلته په کلینیک کې ډېرو سړیو کار کاوه، د دوی به دا خیال وي چې ګوندې ښځې اداري کارونه نه شي کولی.
د خیر محمد نګورم راته ویل چې ښځې دا څه ورته وایي، ارادي کارونه نه شي کولی. همدا د ډاکټرۍ سبق یې ښه وو. ولې خیرت خدای تاسو ولې خاندئ؟
مور جانې، ارادي نه اداري.
مدیر صاحب، د ټولو صنفونو ازرۍ خو مو وکتلې، د تفتیش او څارنې کارونه هم ډېر نه دي پاتې. زه او مامور صاحب فاروق به له تاسو سره څه نورې مشورې او خبرې هم وکړو.
مدیر صاحب، ته یې پخه وایي، ځینې خبرې شته چې باید سره شریکې کړو.
سمه ده، اوس خو په لاره کې یو، چې کله دفتر ته ورسېږو بیا به خبرې کوو.
معلم صاحب سریا، اوس دا میرمنه چې تفتیش او څارنې ته راغلې، په څارنې او تفتیش پوهېږي که نه؟
ورو خبرې کوه چې اوسې وانهوري. دا طیبه نومېږي، د بر کلي د مکتب مدیره وه، ډېره لایقه مېرمنه ده.
سمه ده، مدیره به وي، خو یوې ښځې ته به سخته وي چې د مکتبونو تفتیش او څارنه دې وکړي.
دا څه وایې؟ مېرمنې له سړیو په څه کمی دي؟ یوه مېرمنه چې د سلامت مکتب مدیریت کولی شي، عادي څارنه او تفتیش خو څه ګران کار نه دی.
طیبه جان، هو مامور صاحب فاروق، مونږ او تاسو به دفتر ته لاړ شو. مامور صاحب، تاسو او معلم صاحب سره د ورځې خپل کارونه ته ډېره مننه.
مدیر صاحب، ما چې د معلمینو او شاګردانو ازرۍ وکتلې، یو شي ته مې پام شو.
څه شي ته؟
د شمیلا په نوم یوه نجلۍ ده، په ازرۍ کې حاضره ده، خو داسې ښکاري چې یوه ورځ هم ټولګي ته نه ده راغلې. له خیالي زده کوونکو اوس خبره شوم.
نه نه، زبون په مکتب کې دا کار زه خو وایم چې اصلا هیڅ امکان نه لري.
خو مدیر صاحب، تاسو امکان ورته پیدا کړی دی که نه؟
مدیر صاحب، دا زده کوونکي خو په ځای پرېږده. یو معلم هم داسې دی چې دایمي غیر حاضر دی، خو د حاضرۍ په کتاب کې حاضر بلل شوی دی. پام دې دی مدیر صاحب محترم، دا کار جرم دی، جرم.
محترم طیبه جانی، ګوره فاروق خانه، عذر درته کوم، هیله کوم دا خبره ریاست ته مه رسوئ. دا هر څه به زه جوړوم، دا صحوه شوی ده، صحوه.
مدیر صاحب، اوس اوبه له ورخه تیرې دي، که څنګه مامور صاحب فاروق خانه؟
هو نو، دا راپور به مونږ خامخا ریاست ته ورکوو. ښه شوه چې طیبه جانه راغلې وه، که نه نو زموږ به بیخي ورپام شوی نه و.
واوره طيبه خوري هیله کوم ګوره زما خبره واوره
مدیر صاحب مو خپل کار په مسولیت او اخلاص کړای دی تاسو چې هر خبره لری په ریاست کې به ورسره سپینه کوي
اوهو مرسل تا ته خو مې وظیفه سپارلې وه ته ولې پاتې
امیر صاحب څو نارینه پولیسان لاړل ما ته یې ویل چې هلته تک تا ته ښه نه دی
چې ولې ښه نه دی خو ته هم د دوی په شان د پولیسۍ درس ویلی رسمي پولیسه یې
ما ورته وویل خو چا مې په خبره تریخ پیاز هم ونه خوړ
دا دی په ښه وخت کې راغلل هلکانو راځئ زما شوبې ته
ښه صاحب
مرسل ته هم راځه
سمه ده صاحب
فایز محمده عمر صاحب ډیر په غوسه دی خدای دې وکړي چې کومه تېروتنه مو نه یې کړي
هېڅ تېروتنه مو نه ده کړې مرسل ته یې مو ویل چې راشه
زه توکل په خدای هر څه چې په دې کې په څمڅه کې به راووځي
اجازه ده صاحب
مهرباني راځه مرسل
صاحب زه او کریم هم در شو اجازه ده
راځئ ټول راځئ هلته په څوکیو کښېنئ
ښه صاحب پوسخرو
کریم خانه ما تاسو ته ویلي وو چې مرسل به هم له تاسو سره دندې ته ځي دا ولې نه وتللې
صاحب هغه داسې و
چوپ فیض محمده له کریم نه مې پوښتنه وکړه
صاحب هغې منطقې ته چې موږ تلو یو څه خطرناکه غوندې وه د مرسل تګ هلته ښه نه و ځکه مو
اول خو دا زما دنده ده چې ووایم دلته لاړ شه دلته مزه بله دا چې مرسل د پولیسۍ درس ویلو چا ورته نه وویلې چې دې ځای ته به ځي او دې ځای ته نه شي تلی
عامر صاحب ما ورته وویل چې زه م یوه پولیسه یم هر ځای چې تاسو وظیفې ته ځئ زه م باید لاړه شم
مرسل زه ډیر خوشحاله یم چې د پولیسو په لیکو کې تا غوندې تکړه خویندې دي ما د نارینه او ښځینه پولیس یو ډول قدر لري هیڅ فرق پکې نه کوم چې څوک ښه وظیفه پیژني هغه به ښه پولیس وي
عامر صاحب خو دا ورونه داسې فکر کوي چې زه یوه مېرمنه یم نو د دوی په شان کار او خدمت به ونه شم کولی
صاحب موږ ویل چې مرسل به په دفتر کې ښیي
په دفتر کې تاسو ولې نه پاتې کیږئ ګورئ مرسل هم یو پولیسه ده او تاسې هم ستاسو د دې تر منځ وظیفوي فرق هېڅ نشته سر مو پې خلاص شو که نه
او صاحب پوه شو
صاحب
بیا دا کار تکرار نه شي
ښه صاحب
مرسل که بیا داسې وشول ته د جندر برخې ته شکایت کولی شي څوک چې دا تبیز کوي قانوني جزا به ویني
قابل فاطمه او قابل نسرین امر صاحب غوښتي هستی د ناروغانو معلومات در نه اخلي
فاطمه زه او ته د کلینیک تکړه قابلی یو خامخا به امر صاحب کوم نظر نه اخلي
همداسې ده نسرین نو ستا پکې شک دی ښه نسرین ته صبر چې زه دې ناروغه ته څه ووایم ګوره خورې دا د فشار د ښه دی خو په هره میاشت کې به په همدې تاریخ بیا راځې وخت اورېدل
او سمه ده
ناروغې خورې ګوره چې ډوډۍ خوړل درنه هیر شي خو چې کلینیک ته راتګ درنه هیر نه شي
ښه ښه ولې به یې روم خامخا به راځم
ګوره ناروغې خورې یو ځل بیا درته وایم چې په بله میاشت کې دی یو بل واکسین هم دی
فاطمې خورې راځه چې ځو
ښه درځه خدای دې وکړي چې عامر صاحب زموږ وړاندیزونه ومني
عامر صاحب اجازه ده
راځئ راځئ هر کله راشي
السلام علیکم
وعلیکم السلام دواړه دلته په دې چوکۍ کښېنئ
مننه عامر صاحب
تاسو راپور مې ولوست ډېر ښه و ښه به دا وي چې اوس یې له تاسو نه یم واورم
مننه عامر صاحب ستاسو له ښه نظر نه دا څو ورځې چې سروې ته ځو ځینو خبرو ته مو پام کیږي لیکو یې او تاسو سره شریکوو
کامیاب اوسئ ستاسو له ګزارشونو نه مونږ ډېر څه یادوو تاسو هم د کلینیک او هم د خلکو لپاره لوی خدمت کوئ
عامر صاحب د کلیو خلک په تیره مېرمنې غریبانې ډېر مشکلات لري
نسرین ښه وایي ډېرې مېرمنې کلینیک ته نشي راتلی او ځینې یې له واکسینو هېڅ خبر نه دي چې واکسین مور او ماشوم ته څومره ګټه لري
ښه نو ستاسو وړاندیز څه دی چې دا مشکل به څنګه هوار شي
عامر صاحب زه خو وایم چې یو صحي ګروپ کلي ته لاړ شي کلی په کلی وګرځي او خلکو ته معلومات ورکړي
عامر صاحب همداسې ده
له دې نه دی خبرې چې د امیدواری په وخت کې میرمنو ته څه تکلیفونه وي، څه باید وکړي او څه ونه کړي. په دې نه پوهیږي چې یوه امیدواره مور او ماشوم څنګه له خطره وساتل شي.
قابل نسرین، دا کار کله له کلینیک لخوا شوی دی او که نه؟
عامر صاحب، دا خو که کوم چا خبر کلینیک ته ورکړی وي چې دوی صحي مشکل لري، یو نیم کس به د کلینیک لخوا ورغلی وي، خو داسې ګروپي او په ډله نه یو تللي چې خلکو ته صحي لارې چارې وښیو.
د فاطمې خبره سمه ده، په کلي کې باید میرمنې وپوهول شي چې د امیدوارۍ په وخت کې باید کلینیک ته لاړ شي او د ډاکټر مشورې واخلي.
وروسته له دې دا هم کیدای شي چې دلته کوم ناروغان چې راځي، ځینې صحي پیامونه ورته ووایو چې هغه یې بیا له کورنۍ او ګاونډیانو سره ووایي.
د معلوماتو تر څنګ دا هم کیدای شي چې له ناروغانو سره صحي مرستې وشي.
بلې درنو اوریدونکو، السلام علیکم. تاسې د یو کلی زرغګونو ډرامې یو سلو و نویمه برخه اوریده. اوس د ډرامې اړوند ژوندۍ خبرونې ته مو چې نن د فساد اړوند موضوع پکې څېړل، زه یوسف زدران او تخنیکي همکار عبیدالله عبید هرکلی کوو. د ډرامې په یو برخه کې مو اوریدل چې طیبه څنګه په څېړنو کې بریالۍ کیږي او د فساد مخه نیسي. د فساد په مخنیوي کې د حکومت د هڅو تر څنګ د هر سړي او هرې ښځې ونډه څه ده؟ په همدې اړه په دې خبرونه کې د فساد پر وړاندې د مبارزې د افغاني شبکې له مشر خان زمان امرخیل سره غږیږو چې زحمت یې باسلی او دلته په سټوډیو کې را سره دی. امرخیل صاحب، زموږ خپرونې ته ډیر زیات په خیر راغلی، ستړي مشئ.
مننه جناب زدران صاحب، کور ودان صاحب.
درنو اوردونکو، په ادارو او زموږ د اوسېدو په سیمو کې د فساد پر وړاندې تاسې څه کولی شئ؟ په دې اړه مو خپل نظرونه 0 و 7 شپږ 0 1 0 1 0 شمېرې ته راته پرېږده، او یا تر یوې بجې مخامخ را سره وغږېږئ. د مخامخ اړیکو لپاره مو شمېرې دي 0 و 7 99 2 3 5 4. بله شمېره ده 0 و 7 8 2 5 5. خو مخکې له دې چې ستاسو غږیزو پیغامونو او یا اړیکو ته درشو، لومړی امرخیل صاحب ته وار ورکوم. امرخیل صاحب، تل ویل کیږي چې په افغانستان کې اداري فساد لکه د نامنۍ په څیر هومره د ښې حکومتوالۍ مخه نیولې ده، نو استاد په نظر د ختمون لپاره څه کړنلار شته چې تر اوسه پورې زموږ ټولنه پکې پاتې راغلې ده؟
د لوی او بخون کې خدای په سپیسی نامه لومړی سلامونه تاسو ته، زموږ سرنیکی همکارانو ته، همدغه سي د ازادي رادیو د قدرمن اوریدونکو ته
ډېر زیاته مهرباني. وعلیکم السلام.
واقعا چې فکر کوم چې په بخي چې په افغانستان کې فساد، فکر کوم چې د ټولو مشکلاتو مور او د ټولو مشکلاتو زیږنده ده. نو فکر کوم چې د دې په وړاندې نه یوازې د حکومت دلته مسؤلیت دی، بلکې په ټولنیز شکل باندې زموږ سره د ټولو هیوادوالو یو مشترک مسؤلیت دی چې د دې په وړاندې موږ مبارزه وکړو. حکومتونه د همدې ولسونو جوړیږي، او په ولسونو کې ښځه او نر، عالم پوه ناپوه، زکړه او نه لوسته، ټول سره مشترکاً مسؤلیت لري. نو زما په اند باندې چې دلته مسؤلیتونه مختلف، فرض مثال په یو ټولنه کې زموږ استاد چې زیات مؤثر دي، د علما او د مذهبي علما او رول ډیر زیات مهم دی چې هلته دوی څنګه کولی شي د خلکو په اخلاقو کې مثبت تغییر راولي. ټولنیز اخلاق کو په تغییر کې نو د مختلف خلکو رول شته. مېرمنه،
په دې برخه کې تاسو کار کوئ، فکر کوئ د کښانو ته چې تاسو ورته اشاره کوئ توجه پاملرنه شوې ده تر اوسه پورې؟ یعنی خلکو خپل رول ادا کړ، حکومت لږ تر لږه چیغې وهلې د فساد ضد مبارزه کو، د چ عملی اقدامات څه دي نه دي، هغه باندې به بیا غږیږو، خو د خلکو ونډې ته کرا شو دي خپل کار کړی دی ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم چې نه، هغه څه چې لازم ده چې ټولنه کې د ټولنې وګړي باید ترسره کړي، هغه وظیفه دنده دوی نه ده ترسره کړي. د مثال په ډول باندې، نن 1400 کال د مخه یو رشوت خور په ټولنه کې ځای نه درلوده، هغه به ډیر په شرم او پریر چې هغه ته څوک د سود خور او د رشوت خور او د فاسد نوم وانخلي. یعنی دغه کلمه زموږ سره په ټولنه کې هیڅ قابل، یعنی د منلو وړ کلمه دا نه و. کنه اکثره خلکو به ځان ساته، شرمېدل به دغه اولادونه به شرمېدل په دې خبره باندې. اوس منتهی له بده مرغه چې زموږ سره په ټولنه کې دغه کلمه، یعنی ډیر خلک ورته پام نه کوي چې دا اصلا که یو څوک فاسد دی خو مور دی، زمونږ ساسي عام وګړي هغه ته یو هغه قدر قائل دي چې دغه په خپل په دې معنی ده چې زمونږ سره پټونه کې دغه شی منل شوی دی ولسونو سره اساسیت نه خي نو د لپاره چې اساسیت ایجاد شي دا اصلا فردي او اجتماعي دواړه وظیفه ده د فرد نه شروع کیږي د کورنۍ نه شروع کیږي هم دغه
لکه تلګه باید دغه په وړاندې نفرت موجود وي کرا شو عملی کار ته فرزن دویبه مونږولې د لچ پخونځي کې څه ډول د فساد مخه نیسي دلته که هر څوک د صادقانه لکه تلګه په خپل چاپریال کې د سکار وکړي فکر کوي د فساد شته تصویر بیا بدلیدل شي
یعنی دقیقا یعنی زمونږ استاسي خويندې چې دی په جامعه کې زمونږ استاسي مین دي چې دی دوی په اصل کې چون چې د پلمړیو کې زمونږ استاسه اولادونه یې روزل کیږي خزینه روزي مین دي روزي پلرونه اکثر وخت باندې وسی نو د میندو د خويندو په ټیټه کچه باندې د دورونو هم دند هم دا چې بد دغه سي کارونه وکي دغه سي اتلګانی وکي او د فساد پر وړاندې مبارزه وکي
یعنی استاسو په نظر دا چې په عملی مبارزه کې په چاپریال کې یا په دند چورت اسپارل کې هغه یعنی کدوی خډول اولاد وروزي حتی لکان خو وروزل شي فساد دلته کمیدل شي
تاسو
هغه زنه اندودي ونده شروع کی
ګوري دا ماشوم چې کله خونځی تزی او بیر درازی نو دوی نه پختنه کیږي واخ واخ باندې دوی ته د خو اخلاق درس ورکول کیږي کچیر د کورنۍ نه دغه درس ته ورنه کول شي به تفاوتي وسی تبیده چې د تاثیرات بیا منفي
او ردون کې هم منتظر دي چون شمیرې مورته بیان کړي دي نو بد دوی د نجیب دانش را سره لکاپسان اړیکنی ولی ډیر زیات په خیر راغلی دانش ته محترم زمنګ خبرونه ته مهرباني نظر مورو
السلام علیکم
وعلیکم السلام وعلیکم السلام موضوع مخیست داتمن د فساد په مخنیوي کې د هر چا رول په تیر د میرمن او سړی رول په دې باندې غږی ګستاسو نظر بچوي
نظر کوم دا دی چې فساد واقع دی رشوت هغه د فساد هغه بنیادی او اساسي نه کوي چې ټول د دینه ټول نه خپل نه راځي او بل مشکل پدې کې چې ټوټي تا کاچا که په سات پرونه مبارزه کوي اما پاس ورته توجه نه کوي دا هغه گزارش تا دا هغه کارکردګي تا د پاس سات باندې په سات موجود دي نو نشي کولای چې ټوټي تا سات څو کار کوي هغه کار نتیجه ورکړي
او دا موضوع
د مثال په تور موږ په کاپیسا کې متاسفانه متاسفانه د اورګانونو ځخانه په ولسوالۍ کې د رښتینې نمایندګان شته دي چې د هغې په واسطه باندې رشوتونه اخیستل کېږي جمع کېږي
نظر امرخیل صاحب ستاسو ډیر مهرباني ده نه صاحب ستاسو پښتنه مونږ واخیستله
او که تاسو ادرس مونږ ترا کوي اعلان کینو کولای شي
او سید ان شاء الله ولنا مونږ زنه یو شمیره لرو چې مخکې مو غکسټون کې ماشين شمیره ولې امید ده چې هغه ته مونږ رسیدګي وکړی شو او استاد اغستون زی چې په دې برخه کې لري بیا تر حکومت ورسیږي هم داسې نور خبرونه مونږ د موضوع ته لرو ان شاء الله د رادیو ازادي سره اوسې په دې اړه کافي معلومات ترلاسه کوي پښتنه مو امر خیل سبا خسته چون په دې برخه کې زیات کار کوي اتمن درته جواب درکې خو بل اردن کې هم منتظر دي د تورزو خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلی ستړي مشي تاسو اړیکه زمونږ سره وصل دغه خبرې وکړي وعلیکم السلام لکم زینم اړیکه نیولې نوم مو څه دی بله ځان درته معرفي کوي دا اردن کې خبرې نه کوي اما نور اردن کې هم په لاین کې لکه تر لګو دوی ځین نظرونه به واورو په تیرم په دې اړه باندې چې د فساد پر وړاندې څوک خه مبارزه کولی شي ستاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده که خبرې را سره وکړي بله
السلام علیکم
وعلیکم السلام در رادیو غږ مو بند کې د ټلیفون لاره زمونږ سره خبرې وکړي مهرباني ستاسو غږ مو ترې ځي وعلیکم السلام زمونږ غاوري
اورم ازادي رادیو ټول خرمنان سلام وایم فساد په ټول ځم نه لګ په افغانستان کې ورکشي ګوره فساد طالب او ځانم چې طالب باندې حکومت وکړي یو نور په شاره نو کې بوت وو زه دې کېره زم ورته ودرې زم یو بل دی بس کل ولا ټول ته ودرې دو والله خلاص څه موږ دا لوټ را جوړ کو
غلا ورکوي
دا فساد وزارت داخله کې چې ډالر ورته کې چوکې نه درکې وزارت دفاع کې دا چې پر سوچو ور صرف د ټیمر سره ونده حساب لګا
فساد
دانش صاحب د کاپیسا څخه وګرځیدو هغه ویل چې اصلا کپټیټه کچه باندې د فساد سره مبارزه وشي په لوړه کچه باندې دلته هغه ته توجه نه کیږي او بیا د معلمینو په برخه کې چې کله د روی تعینات کیږي نو د هغه څخه پیسې اخیستل کیږي ځنې بیلګې به هم هغوی وړاندې کړي. زما په نظر باندې همیشه توقع حکومتونو ته په کار نه ده. که چیرې یو حکومت دومره فاسد شي د هغې نه توقع هیله ترې قطه شي نو بیا به ولسونه سکی یعنی الحمدللہ زمونږ حالت خو هغه سینه دی اوس مبارزه کیږي تر یو کچې پوری خو دلته اوس د ولسونو سو وظیفه او دنده ده. ګوري ځینې مثال نو ورکوم. یو ډاکټر ته ورځي اوس اصلا د خپل ځان نه باید مبارزه شروع شي. یو ډاکټر ته ورځي چې ګوري لس پنځه لس کسه ولاړ دي پرته له دې نه چې زه هلته وګورم چې دلته زما نه یو بل سخت ناروغ هم دلته شته دی خو زه هغه سړي سره خبره کوم د دوی دروازه کې څوک د ډاکټر ولاړ دی او هغه ته پیسې ورکوم خپل نوبت ترې مخکې کوم یعنی تر دې سره ده
پوهګوري
د ځان سره یا همدغسې په نورو ځایونو کې زموږ استاذ په سلګونو داسې مثالونه چې د ټیټې کچې خلک دا مني یو دغسې
په دې برخه کې احساس په نظر د چا مبارزه ډیره د اهمیت وړ ده. د سړیو کې د ښځو کې دا کټګوري باندې وویشو څوک په فساد باندې ول ډیر ککړ دي تاسو په دې برخه کې چیرې نه کړی دي کار کوي څوک ډیر فساد کوي په افغانستان کې
خو چون چې ورزنه تعامل چې د حکومت سره او د خدمات د ارزي کمیداری چې دی هغه نارینه دي ورسره نو معمولا نارینه دي زیات یعنی زیات فیزیدي زموږ ساسي نارینه په فساد کې ښکیل دي خو د فساد په کومولو کې بیا د خزینه رول ډیر زیات دی زما په باندې هغه داسې چې یو امور یو اولاد صالح لوی کې دی هغه ماشومتوب نه او دا چې کله مکتب تمزي دا چې کله بیا پونتون تمزي دې سره ماغه کورنۍ اخلاق کومه کوم رسته کې چې دا هیڅ کله هم فاسد کیږي نه یعنی زما په ان باندې چې کله مېند دې ته متوجي شي او موږ سره په ګډه باندې کار وکړو د دې توجه هغه اسلامي ارزښتونو ته وړو نو زما په ان باندې دا به ډیر زیاته مرسته وکړي زموږ د ستاسو د کورنۍ سره هم دغه زموږ د افرادو د ټول ټولنې سره
او دا چې ویل کېږي چې دوی عاطفه لري او دوی مهربانه وي که دوی پلټنې کوي فکر کوي دغه پلټون نتیجه به نسبتا هغه نور تخوي
زما په ان باندې چې حتی د پلار د ډیر نصیحت نه د مور د میندو نصیحتونه ډیر زیاته دي
او دا چې د اوریدونکو پیغامونه پاتې نشي موږ ته پیغامونه پریخي دي د باور او بیرته خبرونه ترازو نو د پیغامونه سره ورو
السلام علیکم زه نه هر ما پیغام پیغام سره خوان دي چې دې شخص سره ته دې تعلیم لږی باید معلم او شي ډاکټر شي
من السلام علیکم مثلا د جرم د ورکاله د راوت او رسالې څخه وزیر خپل نظر پرېږدم په څنګه چې د فساد پر ضد باندې یو خور په مکتب کې د هغه انجلۍ نوم په پاتې کې ازیره نو منګري حاضری اخته کېدل او دا حاضرېدل دا د فساد مخه نیول د خور او د نورو خلکو سره یو کومتي او یو اخلاقي دنده وځ دی سره ته ورسول چې مامور هم پدې کې پړو بلل شو او هغه نو غوښتل چې دا خبره احساسي نو لدا چې قدم څخه د شوزو غند ډیر مې نه ده زما دا نظر و دې ته پدې راوته رسوالې چې کلینیک دی که شوزو ډاکټران دې هم خپل تر خاله او خپل تر ماما او خپل تر ورور خپل تر خور ته نامه کړی ده په ثابت ډیر ځات یې په کلینیک کې نو فردا چې پروګرامو باندې نیم مثبت نظر ورکو او دا مثبت پیل لري خلک کولای شي چې خپل غرن خلاص او سترګې خلاصې ولري او کولای شي چې خپل د حق او حقوق غوښتنه وکړي. والسلام به اخترا
تابعه جنسیتی باید دونه شي. افغانستان کې دا بدبختان افغانستان کې دا جنسیتی تبعیض ډیر ده.
بلې د څو اوریدونکو نظرونو کستا سي نظرونه او پیغامونه هم پاتې وي 0 شپږ نوي 0 یو شپږ 0 یو شپږ تاسو غږیز پیغامونه ثبتوي کله هم چې د شمیرې ته زنګ وای ستاسو غږ په اتومات ډبل ساوتیږي او تر مونږه رسیږي. د خبرونه وخت هم تقریبا پای ته رسیږي. مرخي صاحب کار روان غړو په دې برخه کې تاسو ویل چې خزم مخکخه دي په فساد کې کم خلې دي عاطفه دسته نو څنګه لا زمينه برابر دل شي حکومت تل ویل دي چې د فساد ضد مبارزه کوي نو څنګه زمينه بل اخر برابر شي څوک خه مبارزه کوي شي پر وړاندې
زما پن باندې حکومتونه باندې شي ته متوجه شي چې اصلا د ښځو رول په ټولنه کې ډیر زیات اړین او ډیر زیات مهم دی. نو په همدې خاطر باندې حکومتونه او نړیواله ټولنه په ګډه باندې په ټولنو کې باید د خزینه او د خویندو سره د میندو سره ځینې برنامې جوړې کړي د دغې برنامو پر بنیاد باندې تر څو هغوی ته د دې اهمیت وښيي چې خزینه د فساد یعنی د مختلفو مشکلاتو په راکمولو کې څومره رول لرلی شي. خصوصا بیا موږ تاسې وګورو د فساد پر وړاندې چې دوی څرنګه کولی شي خپل مناسب رول ولوبوي
او د دوی دا رول باید له پایه یعنې د ثابت وي چې حتی ماشومان ته روزنه ورکوي بیا تر اخره پورې تفتیش کېږي په دې برخه کې.
دقیقا یعنی د دوی رول باید ډیر څرګند شي خلکو ته او اهمیت د خزینه او د خویندو د میندو د ټولنه کې واضح شي.
چې تاسو د برخې کار کوئ دا مبارزه فکر کوئ په یو ښه شکل روانه ده؟
په ښه شکل روانه ده خو منتها د کمیت له مخې ډیره زیاته کمه ده. یعنی خصوصا د خویندو د میندو سره په دغه برخو کې کار کول دا په هغه کچه نه ده چې څومره توقع د ټولنه ده، یعنی په ډیره ټیټه کچه باندې.
بله ډیره زیاته مهرباني د فساد ضد د افغاني شبکې له مشر خان زمان امرخیل سره چې د فساد په موضوع نن له موږ سره استاذ اوردونکو سره خبرې کولې. درنو اوردونکو نو زه خبرونه وخت دلته پای تر ستل نه شو کولې، لا در سره پات شو مرخیل سب تاسو نه مننه، تاسو له حضور نه دلته مننه. که تاسو پیغامونه پاتې وینو 0 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ شمیره ته راته پرېږدئ. دا خبرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړی و دلته پای تر رسیدي د خدای پامان.